دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړیم سلامونه مې ومني په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې بعد د سات خبرونه ورو چې فخند اسدي وړاندې کوي.
د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د 8 فبراير په انتخاباتو کې منظمه درغلي شوې ده. د نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د پور بل کیس ورکولو اعلان کړی او په غزه کې پرداسې مهال اسرائیلي حملې شوې چې د نړیوالو هیوادونو په مرسته په سیمه کې د اوربند خبرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د فبروري په 8 په شبو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده او په رڼا ورځ د ولس رایې غلا کړې شوې دي. مولانا فضل الرحمن د خبرې پرون د اپریل په 9 کمی سملې ته خپل وینا کې وکړي. نوموړي ویل باید د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته د جلسو کولو په شمول ټول آئینی او قانوني حقونه ورکړي شي او د مسلم لیگ نون ګوند او پاکستان پیپلز ګوند پر مشرانو یې غږ وکړ. کچېرې پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عامو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي نو باید چې حکومت ته هم دوی ته ورکړی شي. مولانا فضل الرحمن پر دغه مهال دا هم ویل چې اسټابلیشمنت د امنیت ساتلو پر ځای پر حکومتونو جوړولو کې بوخت او د هیواد امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او زیاتې کړه چې دا څنګه کېدای شي چې وسلوال له افغانستان راشو په قبایلي ضلعو کې بریدونه ترسره کړي. بلخوا د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي دي. له دې وړاندې مولانا فضل رحمان پټول هیواد کې په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د عوامي اسمبلی په نوم د تحریک چلولو اعلان هم کړی. د اعلان لمخې جمعیت علما اسلام به د مئی پر 2 په کراچۍ او پر 9 په پېښور کې لاریونونه ترسره کوي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د پور بل قسط ورکولو اعلان کړی دی. دغه ادارې پرون د اپریل پر 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د IMF بورډ پاکستان ته د پور د بل قسط جایزه سرته ورسوله او له دې سره سم دست هغه هیواد ته د 1.1 ارب امریکایي ډالرو د پور بل قسط ورکوي. دغه اداره وړاندې لیکي دا ښکاره کوي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکي د اقتصاد ښه کولو او د ولس ښېګڼې ته مندی. پرون د اپریل پر 9 د پېښور ښار د بلدیاتي حکومتونو غړو په مقامي اسمبلی حال کې دننه د فنډونو د نشتوالي خلاف احتجاج وکړ. پر دغه وخت پېښور د کلو او شم گاون یا ویلیج او نیبرهود کونسلز د چیرمینانو وینا وه چې په 200 د احتجاج باوجود له فنډونو څخه محروم دي. د کوستا کال چیرمین مومن خان مشال ریډیو ته ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل دفترونه به وتړي.
فنډونه نشته دی که د یو دغه پسیزو بلف پسیزو یو لیټ پسیزو د 3000 روپو تیلو سو او د 4000 روپو راته لیټونه میلو شي. ولس را سره په جنگ دی چې کوم خلکو اوټونه را کړي دي آرانه ناراضه دي. په کلي کې کړو دی تکلیف ته صفایي نشته لارې کوسي جوړول نشته بجلی نشته ګیس نشته.
د صوبې د بلدیاتي حکومتونو غړو ویلي چې دوی به د مئی میاشتې پر 9 د صوبې سملې مخې ته احتجاج کوي. بلخوا صوبې حکومت د بلدیاتي غړو د دغو غوښتنو په اړه سندې ویلي خو له دې وړاندې ویلي وو چې وفاقي حکومت ته یې 40 روپۍ پاتې دي چې له ترلاسه کولو سره سم به یې لګول پیل کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د اپریل 10 د ازادي راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو شپږم اتلین دی. سباون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشتہ محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په ششتره کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان یې ذمواري منلې وه ټول 29 کسان چې اکثری خبریالان او رسنیز کارکوونکي وو وژل شول او 50 نور پکې ټپیان شول. دوی د یوې بمی چاودنې د خبر ورکولو لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. دا پر خبریالانو او رسنیو پر کارکوونکو تر ټولو سخت او خونړۍ حمله بلل کیږي. او بل خبر دا چې پرون د اپریل په 9مه په اسرائیلي هوایی حملو کې پولیسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ګرځول شوي ډلې حماس مشران دوربند خبرو د نوي پړاو لپاره قاهرې ته رسیدلې دي. په دغو کې له نیمایي څخه زیات عمر جوبله د غزه په جنوبي ښار رفح کې مخې ته راغلي، چیرته چې د غزه نږدې نیمایي آبادی چې 25 لک جوړیږي پناه اخیستې ده. پر رفح د برید 100 ساعته وروسته د مصر سرکاري ټلویزیون خبر ورکړ چې د حماس وفد له قاهرې څخه دوحا ته تللي او پر نامعلومې نیټه به د اوربند هغه وړاندیز ته له لیکلي ځواب سره راستون شي چې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن له حماس څخه د منلو غوښتنه کړې وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست، خبرونه مو له فرخنده اسد څخه اوریدل. په پېښور کې بلدیاتی استازي وایي ولس له دوی کارونه غواړي او صوبایي حکومت ورته فندونه نه ورکوي.
ولس را سره په جنگ دی چې کوم خلک ټونه را کړی دي، آرانه ناراضه دي، په کلی کې کړاو دي، تکلیف ته صفایي نشته، لاري کوسي جوړول نشته، بجلی نشته، ګیس نشته.
په خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي صوبه ځکه له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده چې د دوی په وینا وفاق ورسره مرسته نه کوي.
موږ د مرکز نه محتاج یو، موږ غوونه پړ غوړو چې اوس مرکز موږ لسنه را کوي. یو دا خو ظاهره خبره ده چې هغه ځاړه کارونه به مودريږي او نور بم د ترقی سفر به په شا روان شي.
د شمالي وزیرستان په رزمکي خلکو د موبایل نتورک نشټوالي پر ضد احتجاج کړی دی. د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. ترڅو د خبرونې لومړی موضوع ته، د خبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومت غړي وایي د 2 کالو څخه زیات وخت وسو خو تر اوسه ورته د ترکیاتی کارونو لپاره فندونه نه دي ورکړل شوي. پرون په پېښور کې د بلدیاتی حکومتونو غړي پر مقامي اسمبلی کې د غونډې څخه وروسته احتجاج وکړ او وینا یې وا چې له نن څخه خپل دفترونه تړي او تر غوښتنو منل کېدو پورې به احتجاج کوي. د خبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دا ویلي وو چې سبا له اوږدې مودې راهیسې له مالی ستونزو سره مخامخ ده. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د ویلیج کونسل او نیبرهود کونسل چیرمینانو دوی ته د مالی پنګو او نورو مراعاتو نور کولو په سر یو ځل بیا د احتجاج کولو دړکه ورکړی ده. په دغه اړه د اپریل په 9مه نیټه د پیښور د کلو او چم گاوند بلدیاتی نمایندګانو د پیښور ښار د مقامی اسمبلی د اجلاس وروسته په اسمبلی حال کې یو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د کلو او چم گاوند په کچه د بلدیاتی دفترونو د بندولو اعلان یې وکړو. د کوستاکال چیرمن مومن خان د بلدیاتی نمائندگانو سره د مالی فندونو د نشوالي په اړه مشال ریډیو ته وویل.
فندونه نشته لري کده یو دغه پسیزو بلف پسیزو یو لیټ پسیزو د 3000 روپو تیلو سره او د 4000 روپو راته لیټونه ملو شي. مو چې هر څومره فریاد وکړو خو زمون فریاد چې کم دي چاو نه ریدو اغله ستل لیټونه کې پزین دي کې بجلی نشته خلکو د لیټونه ځان سره سنبال کړي بجلی نشته نو پلیټ باندې موږ سکه. اولس را سره په جنگ دی چې کوم خلکو ټونه را کړی دي، آرانه ناراضه دي، په کلی کې کړهو دي، تکلیف ته صفایی نشتا، لاری کوسی جوړول نشتا، بجلی نشتا، گیس نشتا.
د پیښور د لالازار کالونی د نیبرهود کونسل چیرمن محمد نواز چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري په صوبه کې د خپل نمائندګانو د صوبایي حکومت نه هم خوشاله نه دي او وایي چې د ټولو ګوندونو سره تعلق لرونکو بلدیاتی نمائندګان به د مئی په 9مه د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د دې ستونزو په سر احتجاجي پرلت وهي.
زمونږ 2 کال او شو دریم کال روان دي، زمونږ ته ازازیه میلو دا، نا دفتر و کرائی میلو دا، پا طول که پیکه که زمونگا چه سمرا بلدیاتی چرمینان دی، دا طول و دفتر با پا که پیکه که سبان بندی. دا پی ڈی آئی حکومت دی، هم دی حکومت والا مونگ سر دا زیادتی روان کرده دی. عمران خان یو سی ویدیو دی خپل کئی، پا 7 تاریخ باندی و بیا زمونگا پورا در نی، اسمبلی مخی تا بیا باغا ارس، بیا باغا طول که پیکه نا خلق رازی.
دا شاکیرا گول پا نوم دا پیخور یو کونسلر وای تیرزل چی آغا کونسلر منتخب شوی و نو هغه وخت ور سره ډیر فندونه او اختیارات وو، خو د 2021 او 22 د انتخاباتو وروسته اوس دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
فنڈونا ملو، مشینونا ملو، اور منگتا دیر زیادت مرات ملو، ایون دونا چی منگتا با دا سپورٹ سامان ہم ملو. ہاں دیزل مسئلہ دا دا چی منگا یو اپلیکیشن ورکو یو درخواست ورکو آغا رکشی کہ دیزل ملے سلائی مشینونا منظور کڑی شو دو پیرے پینزے پینزے مشینونا آغی کی مغی منگا دونا او کڑولو چی کلا راتوی آغا چی کمی زنانا دی دا آغی ایڈی کارڈ کاپیانے روڑے بیا بی آغا اٹیسٹڈ روڑے بیا بی آغا زان سرا راولے نو لکا دیزل کڑاو دیر زیادت منگا اس قسمہ ترقیاتی کارو نکو اور چی منگتا خزیرا شکینی نو مخیو مونگا ڈی آر سی کی مسئلے یوڑے چی دا مونگا خوز با اس کی سکیس ما مسئلے وا اب مونگا حال کڑے شوا خوز چی مونگا دا خزی مسئلے چرتا میوسو نو مونگا لا اس کی سما ریلیف نا ملاوی گی.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی قانون تر مخه د صوبې په کلنۍ بودیجه کې باید 10% پرمختیایي بودیجه بلدیاتی ادارو او نمائندگانو ته ورکړي شي. خو د ناهیدې په نوم د باړاګیټ یو کونسلر وایي تر اوسه په خپل خرچ اجلاسونو ته زی راځي او په کار د دوی ته هم د صوبایي سمدی د ممبرانو پر رنګ مراعات ورکړي شي.
نو بس دی مونږ له سره ګرم بچاله ورکو نو دی مونږ چې 5,00,000 ستاسو دغه دی دا فند دی د لبدر کو ایمرانه کو روزه کې راته سوال جواب کو ستاسو نه میټینګو نه پیسې راشي اختر نه مخ در کو ایمرانه کی او زمغه الټه شپک سو وس کاری لګي پرشکو کی رازو نو خزو د پاره خو لګ راتک د کور ډیر ګران کارم دی مشکل سره ډیر رازو ځان نارسو کرایا نه لګو.
د علي امین ګنڈاپور په مشرۍ موجوده نوې صوبایي حکومت د بلدیاتی استازو د اختیاراتو او دوی پلان دی کچا د پرمختیایي قانون لپاره د مالی پانګو د جاری کولو په اړه سندي ویلې شوی، خو موجوده صوبایي حکومت وایي مرکز ته اربونه روپۍ بقایجات ورکوري دي او د مارچ په 12 نیټه د وفاق سره تړلي د مالی معاملاتو په اړه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په وزیر اعلی سیکرټریټ کې د اعلی پای یو غونډه هم ترسره شوې وه. د هغه غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د خزانې لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې نوې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په اوږدمهاله توګه د صوبې د مالی ستونزو د حل کولو لپاره خپل د صوبې آمدن زیات کړي او که مرکز دوی ته زر خپل بقایجات ورکړي نو په صوبې کې د ترقیاتي کارونو او بلدیاتي ادارو لپاره د مالی پانګو د نشتوالي ستونزه به زر حل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د سوات مرستیال کمشنر ته یوه مرسله لیږل شوې ده چې په کې په سیمه کې منظور شوي او ځینې جاري 401 ترقیاتي سکیمونو په سمدستي توګه د درولو امر شوی دی. حکومت وایي چې پر دغو روانو سکیمونو باندې 5.5 روپۍ خرچ راځي او صبح دومره پیسې نه لري. بلخوا د سوات سیاسي مشران وایي چې دغه له سوات سره زیاتې دي. د دوی په وینا ځکه چې ځینې سکیمونه چې پکې لاري کوڅې جوړول، پلونه، رابطه سړکونه او د تعلیمي ادارو مرمت او داسې نور واړه سکیمونه شامل دي، له دې سره د ولس ژوند ډیر شکیدای سي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د مارچ په 10 نیټه لیکل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې سوات کې د تیر حکومت لخوا د صوبای اسمبلی ممبرانو منظور شوی ترقیاتي منصوبې دي ادرولې شي. د سوات منګوري خار په خوانې ناظم اکرام خان وایي چې دغه ټول سکیمونه چې پکې د سوات اته حلقو لپاره صوبای کابینه منظور کړی ول او د کارونو ټینډر هم شوی، داسې وخت کې بندول د سیمې خلکو سره زیاتې ده.
هغه هم د پی ټی آی حکومت او د هم د پی ټی آی حکومت اوس هغه حکومت چې هغه د سوات لپاره کوم ترقیاتي کارونه مطلب دے مقرر کړو، دا حکومت راغلو دا غ پیسې دې نه واپس پیوړي. نو ما ته د دې ممبرانو مطلب دے ناکام کاریږي چې دوه منظور شوی سکیمونه چي دي هغه ته واپس جوړل او دا غي اصل وجه دا چې دلته کې زمونږ وزیر اعلی سی ایم چې محمود خان او کوشش کړو چې سوات ته فارې فندو نه راوړي. ټینډري شوی دي، کم پیسې راغلي دي، پوره طور پر دا غي پسواد باندې ولګي او کدا پیسې واپس لاړي او سوات کې نه لګي نو د سوات خلک به کمزنه ډیر زیات خراب شي. اسی هم دا څه پته راځي په سوات کې دلته کې زلزلې راغلي، دلته مطلب دے فلډ راغلي، نور راغلي دي، نو کدا پیسې هم واپس لاړي د سواد پچ کمیر توه ایت مخشي.
د د ضلع سوات بار اسوسیشن پخوانی صدر او دوامی نیشنل ګوند مخکخ عنایت الله وکیل وایي چې ولس د ښېګړې لپاره منظور شوي سکیمونه بندول ناقانونه دي او بیا سوات سیمه ځپلی شوې ده. په دغه اړه دې د سوات عوامي نمایندګان خپل کردار ترسره کړي.
اوس هم که تاسو ریسنټلی وګورئ دا بارانونه دي او سیلابونه راغلي دي نو آلریډي د مخکې نه دلته کې دا پلونه د دې ضرورت وو هغه داسې پراته دي نو موږ ته آلریډي یو تکلیف په یو تکلیف سره زموږ مخ وه هغه چې دوی کینسل کړل نو دا د ضلع خلکو ته ډېر غټ نقصان دی. په دې کې به د سکولونو لپاره هم فنډ وو او که تاسو وګورئ نو د تېر حکومت دا یو ناره وه چې تعلیم کې ایمرجنسي نو دا خو پخپله د هغه نارې خلاف دي ځکه چې تعلیم کې ایمرجنسي خو په دې کې نه راځي چې د سکولونو فنډ لیپ شو یا کینسل شو نو په هغه صورت کې زموږ د دې علاقې د ضلع ماشومانو ته هم نقصان دی او نور طریقاتي کارونه چې دي هغه هم ودرېدل. نو زما خو دا خبره ده چې دا بالکل الیګل کړی دی.
د تاثیر قبل کوزی بانډی مدنی پال اکبر حسین وایي چې دغه ټول سکیمونه د عامو خلکو لپاره ول د لوکل ګورنمنټ یعنی مقامی نمائندگانو د دوو کلونو راهیسې پنډونه نشتا. اوس دغه منصوبې بندول د ولس سره نور زیاتې دي
لکه هغه کې ډیولپمنټ فنډ وو په هغه کې نور داسې واړه واړه سکیمونه وو لکه پلونه شو لارې کوسې شوې یا د اوبو سکیمونه شو یا د بجلی واړه واړه سکیمونه شو دا څومره چې په تیر شوي ګورنمنټ کې د هغې منظوري شوې وه د هغې دپاره د پنډ منظوري شوې وه اوس چونکه امین صاحب او زموږ وزیر اعلی چې دی هغه که په دې کې بندش لګی او دا بندول غواړي یا بند کړي نو په دې به لکه مونږ عام ولس ته ډېر غټ نقصان راورسي او زمونږ لکه شوي کارونه چې کوم روان کارونه دي هغه بند کړی شي نو په دې به لکه عام عوام هم لکه ډېر زیات خپه شي او هغه به لکه بدزنه شي. نو مهرباني دې وکړی شي او داسې کیمونو باندې پابندي نه لګي او دا دې خپل جاري او ساري وساتي.
د پاکستان تحریک انصاف تحصیل قبل چیئرمین او د پارټۍ مشر سید خان وایي چې صوبائی حکومت سره پند نشته مرکزی حکومت سره مرستې نه کوي ځکه داس کیمونه بند شوي.
مین پوینټ پکې د مرکز نه دی که پرز کو زمونږ په مرکز کې د پی ټی آی ګورنمنټ راغلی نظم چې دا کیسونه چې دي یا دا سکیمونه دا به مخ په وړاندې تللي او نور بره دغه شي وو خو د هغې غټه وجه دا ده چې مرکز کې یو ګورنمنټ راغی په صوبه کې بل راغی اوس صوبه خو لازمن 90 تقریبا پرسنټیج لا زیات موږ د مرکز نه محتاج یو موږ دغه نه پڼ غواړو که موږ ته میلاو شي موږ بسو چې اوس مرکز موږ لسنه راکړي جو دا خو ظاهره خبره ده چې هغه زاړه کارونه بم ودرېږي او نور بم د ترقی سفر به په شار روان شي.
کال 2013 کې د سوات نه اته صوبای اسمبلی غړي منتخب شي ول چې پکې هم د دې ضلع نه د صوبې وزیر اعلی محمود خان وټاکل شو او هغه وخت کې د سیمې د صوبای اسمبلی ممبرانو په غوښتنه یاد سکیمونو لپاره صوبای حکومت بجټ کې پند منظور کړی وو دا کې نیمې نه زیات سکیمونه چې پکې لارې کوسې په خول واړه پلونه جوړول د اوبو نه بچ کېدو لپاره وټې تړل بعض تعلیمي ادارو کې مرمتي کار کول او د پاکو اوبو ورکول سکیمونو به شمول نورې منصوبې شامل وي. دغه امر جاری کېدو وروسته پرې کار بند شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن دوسلی کې ځای خلکو د موبایل نیټورک او د موبایل د 3G او 4G انټرنیټ سہولت نشټوالي لکوله احتجاج کړی دی. دوی وایي له تیرو څو ورځو په احتجاج دي خو حکومت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا د سیمې نظامي مشران وایي دوی په دې اړه له امنیتي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. د رزمک په ګډون د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د امنیت له وجې موبایل نیټورک او انټرنیټ تړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د شمالی وزیرستان رزمک ډویژن دو سلی تحصیل کې ځایی خلک د 1300 ورځو نه په احتجاج دي. حکومت نه غوښتنه کړي چې موبایل نیټورک او انټرنیټ 3G 4G سہولت ورکړي. دوی وایي چې 2002 کال پس چې وزیرستان ته په لومړي ځل موبایل نیټورک سہولت راغی نو د سلی او خوښه کې نن هم موبایل نیټورک نشته. ډېر په ګران عربي تکړي بل متبادل هم نه لري او انټرنیټ خود سره د غلطه موجود نه دی. شمالی وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ د سره په یو سیمه کې هم نشته، خو ځنا سیمو کې لینډ لاین سہولت په وجه ڈی ایس ایل انٹرنیٹ ستون لری. د دوسلی یاد احتجاج یو گڈنوال اسلامیر خان احتجاج تا وینا پر محل وویل چې دنیا کمال ترسه دلے، خو دوی موبایل نیٹورک نه لری، د یو بل سره رابطو هی سلار نه لری. د دوی په کلی دوسلی کې خو موبایل هم کار نه کړی.
دا د مشر نوان سا د سکول سټوډنټ پر د ټولی او بلو جو په دانا ډیر وی یو اجتماع ساده دو یو مونا په وش پنګل جوړوي امیشا د الو موبایل نشته، خالی امیش ور زم کړلی چې ور زم وکړي نه راو شای نشته. اسلام آباد څو ولدای د میش څو ولدای میش سول ورتا کی سینا تی ورتا کی ودخ کانل تا چاوال ی لاس کوله په دار مند تر کړل چې دلته مټه لګاوی مټه ی جون تا ولا گا ولا خپل وای پای کسی میش غام نشته. په ټول پاکستان ششتا پټول پختون خواش شتا یو ایم او په کلی شنشتا لار بار ورتا تری کی سینا تی ورتا کی چې مهربانی وکا دا ټیمو چپلا تیر کو دا پلا تیر کو سوشل میډیا دا ور ده پدانا دلو په د دنیو نصر وین.
د دوسلی سیمه یو بلو سیدون کې طارق عزیز وویل چې احتجاج د موبایل نیټورک سہولت تر لس کول لپاره کړي، حکومت او فوزی مشرانو ډاډ ور کړي وو خو لا هم هیڅ عمل نه دی پېښوي. نو احتجاجان یه دا گوزن ناروغی زید ساسکو مهم سخه هم بایی کارت کرده.
یه با گفتنه دا چه مونگ تا دا نیتورک رو کرل شی چون که پاگا بنده دیر میتینگو نشوی دی 23 اپریل دا بی دی 325 چی کم کماندر دی دسلی فورت آغی مونگ ترا کرده و چه انشالا پا دی با عملی کام مونگ پرتگاو چون که پاگا بنده کاروان نشو بیا زمونش دی کم کل عوام اولستی خواهوشا آغا راغلل پا احتجاج بنده کنستل دا بی دی کماندر چی کم دی 325 آغی سرام جمع کرلا تحصیلدار او سچو سره خپل غوښتنې چې کوم دي مطالبات جایز هغه جمع کړل. په هغه کې دا لیکل شوی وو چې کچې ته روان 28 تاریخ رسا زموږ په غوښتنه باندې عملی ګام پورته نه شو، موږ به د پولیو بایکاټ کوو. تر اوسه داسې عملی ګام نه دی پورته شوی او د پولیو چې کوم بایکاټ ته هغه دوامدار دی.
شمالي وزیرستان رزمک ډویژن پر یاد سیمه کې هم سو ورځې وړاندې ځایي خلکو د موبایل او انټرنیټ سہولت تر لاسه کولو لپاره احتجاج کړی وو. دا موبایل نیټورک یو فون کمپنی یو چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وزیرستان په ټولو سیمو کې موبایل نیټورک ستنې لګولې خو د فوز لاړخه لا اجازه نشته چې 3G 4G انټرنیټ شروع کړي. په ځنا سیمو کې د موبایل نیټورک شروع کولو هم ورته لا اجازه نه دی شوې. امنیتی ادارې د غلطه د امنیتی وځې په وجه د انټرنیټ پیلولو اجازه نه کړي، خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی د رزمک ځلی انتظامی چارواکو او منتخب نمائندگانو وویل چې د غلطه د موبایل نیټورک فعالولو او انټرنیټ 3G 4G شروع کولو په اړه د امنیتی ادارو سره خبرې روانې دي. تما کړي چې د غلطه د مختلفو کمپنو نیټورک پیلولو اجازه وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل رسولۍ کې میش د وزیرستان کډوال وایي له دوی سره خوراکي توکو مرستې بندي سوي دي.
د دوی په وینا له دې کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی مشال راډیو ته ویل چې له تیرو درو میاشتو راهیسې دغه مرستې نه دي ورکول سوي. د دوی په وینا کاروبار نه لري او نو نسی کولای چې په خپل لګښت له بازاره خوراکي توکي ترلاسه کړي. بل پلو ځایي چارواکي د دوی د ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی هم په دې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون له یو شمېر ادارو سره په اړیکه کې دي. نور حال نجیب لالو خیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه یې د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمن سیمې وزیرستاني کډوال زاهدالله سیدګي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. دری میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوسیار کومکونه میج باندې بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل، ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بې سهولیت شته. میج دغه غوښتنه ده د نړیوالې مرستې نه چې میج سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستانی کډوال د بیرمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آسبرګي او مرغ سیمو کې اوسیږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مداخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسیږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسیږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت یو بل وزیرستانی کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونه او سرپناوي هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. امیج دا غوښتنه ده چې امیج دا د کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د دغس د وامدار وساتي او باقي د امیج د کورې وضعیت ډېر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستانیو مهاجرینو ستونزې مني وایي که څه هم سږکال مرستندویه بنسټونه د بودیجې ستونزه مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکه کې دي تر څو کډوالو لپاره پخوانۍ میاشتنۍ مرستې بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
دبلیو پی نور یاد موسسات سکل د بودیجې د کمښت خبره کوي او د مو خبرې جریان لري تر څو موږ یادو کډوالو ته کاري زمینه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کړو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسسات او هڅوي تر څو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي تر څو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یادو کورنیو ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل په پکتیکا ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه رپورت برابر کړیو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسم زمان سا غم نیشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا پوج مشر دیو سمر دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دیل تی پور تا کڑی اکلاشن کو زناڑے ساچا ولی دغا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجی او ریدائی سی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د مشال ریډیو د دې اونیز بحث په ګډون د مشال ریډیو ټولی خبرونه تاسو
د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ ټلیفون لرئ نو تاسو کولی سئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې واچوئ، بیا چې هر ځای یاست د مشال ریډیو خپرونې نیغ په نیغه اوریدلی سئ. او د دې سره تاسو د مشال ریډیو فیسبوک او ټویټر همدغسې انسټاګرام او یوټیوب پاڼې خوښولی سئ. د مشال ریډیو په ورځنیو خپرونو کې چې کوم څه خپریږي، که تاسو د مشال ریډیو دغه پاڼې خوښ کړئ نو دا هر څه به تاسو ته ستاسو په ټلیفون کې راځي. او اوس هم په خبرونه کې د خبرونو د لنډیز وخت راغلی، ځکه چې په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوي دي. ل فرخنده اسد څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ولی د فبروري پر اتمه په شوو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده او په رڼا ورځ د بلوس رائے اغلا کړې شوې دي. مولانا فضل الرحمن د خبرې پروند اپریل پر 9 کمی سملې ته خپل وینا کې وکړي. نو موري ول باید د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته د جلسو قبول په شمول ټول آئینی او قانوني حقونه ورکړي شي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د پور بل قسط ورکولو اعلان کړی. دغه ادارې پروند اپریل پر 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د IMF بورډ پاکستان ته د پور د بل قسط جایزه سرته ورسوله او له دې سره سمدست هغه هیواد ته د 1.1 اربا امریکایي ډالرو د پور بل قسط ورکوي. پروند اپریل پر 9 د پېښور ښار د بلیاتي حکومتونو غړو په مقامي اسمبلی حال کې دننه د فنډونو د نشتوالي خلاف احتجاج وکړو. پر دغه وخت پېښور د کلو او چم گاون یا ویلیج او نیبرهود کونسلز د شرمینانو وینا وه چې په 200 د احتجاج باوجود له فنډونو څخه محروم دي. د کوستا کال یو چیرمین مومن خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل دفترونه به وتړي. نن د اپریل 10 د ازادي راډیو د درو خبري اعلانو د وژل کېدو شپږم تلین دی. سباون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشتہ محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په ششتره کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. پرون د اپریل په 9 په اسرائیلي هوایي حملو کې په لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ګرځول شوې ډلې حماس مشران د اوربند د خبرو د نوي پړاو لپاره قاهرې ته رسېدلې دي. له دې وړاندې پرون د ګل پورس انتونی بلنکن له حماس څخه غوښتي چې په غزه کې د اوربند په اړه د اسرائیلو وړاندیز دې زر تر زره ومني او یرغمل شوي اسرائیلیان دې خوشي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونو لنډیز درته فرخنده اسد وړاندې کوو. سم رزو د پاتې ریپورټونو په لور. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل باید غزې تړانګې ته د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. انتونی بلینکن د ګل په ورځ په ریاض کې وویل چې منځني ختیځ ته د خپل اوسني سفر په ترڅ کې به پر اسرائیلي مشرانو لا زیات فشار راوړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په غزه ترانګه کې د جګړې له پیل راوروسته دا اوم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه په ریاض کې وویل د اسرائیلي یرغمل شو خلاصون او اوربند په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل اوس مهمه خبره د غزې په ترانګه کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انتونی بلینکن د دوشنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه تیرو څو اونیو کې موږ د پام وړ پرمختګونه لیدلي چې پکې غزې ترانګې ته د نویو لارو پرانیستل او د لیږل شوو او ویشل شوو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همداراز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز جوړ کړی چې راتلونکو میو کې پرانستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غذا او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په څنګه کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرایلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرایلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په څنګه کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرایلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل او 250 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزې ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 43 درو ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې ترانګه چې 2.3 میلیون وګړي لري، 80% اوسیدونکي بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لوی برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
مشال ریډیو ته غوړیاست. له پاکستانه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ د اپریل 15 نیټې پیل شوې ده. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې د کډوالو د راستنېدو دویم پړاو د لومړي هغې پرتله کم دی، خو زیاتوي چې دوی په پراخه توګه د راستنېدونکو کډوالو لپاره چمتووالی نیولی دی. د دوی په خبره له پاکستانه د اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې څه باندې 500,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ورستانه شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستانه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د اپریل 15 نیټې پیل شوې ده. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې دویمه لړۍ تر لومړۍ هغې کمرنګې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو ریاست سرپرست عبدالمنان غریبمل وایي چې په لومړۍ ورځو کې د تورخم له لارې د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر 500 کورنیو پورې رسیده، خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې د ورځې له مخه د راستنېدونکو کډوالو کورنیو شمیر تر 90 پورې لوړ شوی دی. نوموړی وړاندې وایي
کډوالو دویمه څپه را شروع شوې ده. روزمره د کډو تعداد چې و دا د 500 نه ښکته و. پرونه پورې چې دی د کډو تعداد چې دی دا هم تر 90 پورې رسېدلی دی، او د دې ټولو تعداد چې دی دا د 200 تر 300 پورې چې د یونیسف کارتونه لري هغه چې دی یونیسف خپله مرسته ورسره کوي. د اسناد مهاجر کم دی غریب مساعد چې دی هغه سره نغدي مرسته کوي.
د امین الله په نوم یو تن افغان کډوال چې له خپلې کورنۍ سره خپل هیواد ته ستون شوی و له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مرستو تر څنګ دې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. نوموړی وړاندې وایي
مهاجر سو وضعیت مزدسی شروع کی کی چاگی وی وزی بس بیا زمون وضعیت خرابی نیول نہ نیول چاگی کلو وی چی مثال په توګه باندې افغان مهاجرین دی لاج بیا نیولم شتا والم شتا تکولم شتا بیزدیم شتا.
په پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې ACC کارتونه لري اندېښنه لري چې د افغان کډوالو د ایستلو په دې لړۍ کې به دوی هم خپلې واته ستانه کړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي که د پاکستان حکومت ACC کارت لرونکي افغانان له پاکستان وباسي دومره وخت دی ورکړي چې هغوی په کې خپل کاروبار راټول کړي.
موجوده افغان کډوال چې په پاکستان کې وزي نو دوی ډېر زیات اندېښمن دي او ویرې سره مخامخ دي که زموږ شتمنۍ او کاروبار په دومره لنډ وخت کې راټول نه شو نو افغانانو ته به ډېر زیات ډېرې مشکلات جوړ شي چې د افغانستان دوی سره سیاسي امنیتي اختلافات راشي د دوی په وجه باندې بیا دلته کډوالو ته زور ورکول کېږي. نو باید چې افغان کډوال د پاکستان د سیاست ښکار نه کړي او سیاست نه د دوی یو طرف ته کړي.
د ذکر وړ ده چې په پاکستان کې پر سبان د 14 لک هغو افغان کډوالو سربېره چې POR کارتونه لري نږدې 850,000 هغه افغان کډوال هم میشتي چې د ACC په نوم کارتونه ورکړل شوي او له تیرې سمودی رئیسې د پاکستان حکومت د دغه کارتونو لرونکو ډیټا یا ارقامو راټولولو چارې هم پیل کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. د بلوچستان د کوټي ښار او د صوبې د نورو برخو ته د پنجاب صوبې څخه د چرګانو رسوونکو ترانسپورټانو او کاروباریانو په کوټه کې احتجاج پیل کړی دی چې له کبله یې له تیرو څو ورځو راهیسې د کوټي په ګډون د صوبې په یو شمیر برخو کې د چرګ غوښه ډیره ګرانه شوې ده. تاجران وایي حکومت چې د چرګ د غوښې کم نرخ ټاکلی په هغه کې دوی ته تاوان دی، نو ځکه چې دغه صوبې ته د چرګانو پر ور وړلو په لکونو روپۍ خرڅ راځي. د دوی په نه باید حکومت یې غوښتنه ومني، بل خو چارواکي وایي چې ځینو کاروبار کوونکو د خپلې خوشي نرخونه ټاکلې دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ په ګډون د بلوچستان وزیاترو برخو ته د پنجاب څخه د چرګانو د رارسونکو بې وفاریانو احتجاج پیل کړی دی، چې لامل د کوټ د بلیلی پر لوی سړک په لسګونو د چرګانو لاریانې او مازداوې درېدلې دي. بلکې د کوټ په زیاترو برخو کې د چرګانو د غوښې دوکانونه هم بند شوي دي. په کوټ کې د چرګانو یو بېفاری امین الله راته وویل چې د چرګانو چې کوم قیمت په پنجاب کې دی، هغه قیمت د کوټ مرستیال کمیشنر دلته غواړي، کوم چې د منولو وړ نه دی.
پنجاب کې درې سو اتیا روپۍ ریټ دی، په کوټ کې درې سو پاګه درې سو اتیا خرڅوي. لہذا په دې ګاډۍ باندې یو نیم لک په لارې کرایه لګیږي، په ژوندۍ حیوانانو په لارې باندې اوه سو اته سو کیلو وزن کموي. په دا خاطر باندې شپېته روپۍ موږ په لارې خرڅه کوي، هغه ډېسي موږ ته نه راکوي. اوس غوښتنه ده چې حکومت موږ ته مرجن راکړي چې کوم موږ خرچه راځي، پنځوس روپۍ خرچه موږ راځي، پنځه پنځوس روپۍ موږ ته ریټ ټاکي، پنځه روپۍ موږ ته ګټه راکړي، پنځوس روپۍ موږ ته خرچه، چې تین سو اسی روپۍ د ژوندۍ ریټ دی، څلور سو پنځه د شپې ریټ موږ ته راکړي. موږ
بل خوا د کوټ پر بلیلی سړک د پنجاب څخه د چرګانو راوړونکي د لاریانو او مزداو خوندان وای چې په لار کې د دوی خرڅ زیات کیږي، چې لامل په ارزانه بیا دلته چرګان ورکول و به پاریانو ته واره نه خوري. ترانسپورټر اجی علاودین د بلیلی په احتجاجي کیمپ کې و مشالډو ته وویل که و به فاری ته سم قیمت نه ورکول کیږي، نو هغه بیا د پنجاب څخه د چرګانو راوړونکو مزدا او لاریانو ته هم شکرایا نسی ادا کولای.
د پنجاب په کم ریټ باندې پنجاب کې چرګان دی، هغه زموږ سدی په بلوچستان کې غواړي، نو لیاز از موږ کرایه خو بالکل درمنځ وته لیدا. نو دوی اوس موږ سدا کوشش کوي چې موږ ته 80000 لک روپیه کرایه، موږ ورته چې بای موږ ته 1.5 لک کرایه کوم وارانه، په 290 روپیه د ډیزل لیټر دی چې دا ګاډی نه چې د دې ځای سره انا جانا د پنجاب ورزې دا کم سه کم 450 د 500 روپیه لیټر پر دا تیل خوري، دا 1,30,000-1,40,000 صرف د ډیزل غا خرچه راځي.
د چرګانو د بے فاریانو د اتحادیې یو بل غړی فاردین وای چې دا حکومت بے غوري لامل نن د چرګانو د بے فاریانو ترڅنګ ترانسپورټران او دکانداران هم د بیروزګاری سره مخ شوی دی.
مشته ډی سی صاحب ریټ نه راکی، بیا په دا چرګان چې کم راځي ډی سی صاحب مشته وای چې مثال تاسو په داوالې په تغبانی د پیسې ته پنجاب تاسو وای چې موږ په بنګو کې تاسو موږ کاتی دي، موږ حساب دي، موږ کتاب دي، ور سره کونډونه مدي چې کم په پنجاب کې کم ریټ چلیږي، د مشته 3 روپۍ تو پیرا کی حالت 300 اسی دی، دلته دی 300 تل
اسی
دلته 300 درو اتیار پیو چې تقریبا مشته د غاډیانو والا یو نیم لک روپۍ کرایه اخلي. دا د غریبان وسم د مشته په احتجاج کې دي چې به په دا زموږ خرچې نه پر کیږي ویني، دا خوانه جانه دي په ګرمۍ کې چې دی وزن کم راوړي، دا ګرمۍ چې په دا غاډیانو کې مړ کیږي مش ډیر وزن نو سوره چولای.
په دې ترڅ چې مخاله د کوټ د مرستيال کمشنر سعد بن اسد سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په پنجاب کې د ژوندۍ چرګ کیلو په 350 روپۍ دی، خو د چرګانو بیفاریان د غیر رجسترډ ډیلرانو یا کاروباریانو څخه دغه چرګ په 380 روپۍ رانیسي، او کوټ ته پر رسیدو پر یو کیلو 200 روپۍ مصرف راځي، خو ترانسپورټران د خرڅ 550 روپۍ ښکاره کوي او د غومره بیا نوره ګټه بیفاران پر اچوي، چې لامل یو کیلو غوښه د 100 روپۍ څخه نوره زیاته و عادي خریدار ته تمامیږي، ځکه چې د نوموړي په خبره لومړی په پنجاب کې دوی اضافي پیسې ورکوي او بیا دلته د غلط قیمت بلونه ښکاره کوي، او په دې وروستیو کې د چرګانو د غوښې یو کیلو بیه د 800 روپۍ څخه اوښتی وه. د مرستيال کمشنر په خبره چې د حکومتي ګامو وروسته به ډېر ژر د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د چرګ د غوښې یو کیلو قیمت و نږدې 600 روپۍ ته راټیټ شي. دا د ونیور ده چې د بلوچستان په مرکز کوټ کې د یوې شمېرې له مخې د 2500 څخه زیات دوکانداران داسې دي څوک چې د چرګانو د پلورنې د کاروبار سره تړلي دي، او په دې وروستیو کې د چرګ د غوښې یو کیلو قیمت د 800 روپۍ څخه بیا تر 900 روپۍ پورې رسېدلی و، چې له امله د عادي خلکو لپاره د چرګ د غوښې رانیول هم ګران شوي و.
ایوب ترنو چې ریپورټ وړاندې کاوه، تیر ورځ په سواد کې یوې غیر سرکاري ادارې د جرمني حکومت په مالی مرسته د خبر پښتونخوا سواد ځایي حکومتونو او د هغې سره تړلو ادارو ته په دې اړه روزنه ورکړې چې د ولس لپاره جاري سوي سکیمونه به څنګه عملي کوي. په دې روزنه کې د بجټ د مختص کولو او د دې پر لګولو زیات بحث شوی دی. په دې لړ کې پرون
په ورځ د بلیاتی حکومتونو غړیو په دغه یورزنی ورکشاپ کې برخه واغیسته. نیاز احمد خان په دې رپورت لري.
د سواد په بنګوره مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی یو ورځنی د تحصیل کابل مقامی نمائندگان ورسره د تعلیم، صحت، اوبو، لوکل ګورمنټ، سرکاري چارواکو ته ویل شول چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورمنټ قانون تر سوري لاندې تحصیل چیرمن او ورسره د یونین کونسلو ناظمان او کونسلران به سرنګه د ولس لپاره ترقیاتي منصوبې جوړوي.
دا باقی ملګری چې کوم ناستی
توزنی ته وینا کوونکی د جرمن حکومت په مالی مرسته د سی پی ډی آی استازي شفیق عالم مشال ډېر ټول چې دغه پروژه کې د خیبر پښتونخوا حکومت سره په ګډه ټوله صوبه کې داسې روزنی ورکوي او دې مقصد د لوکل ګورنمنټ هغه ضابطو وضاحت کول دي کوم کې چې بلدیاتي نمائندګانو ته اختیار ورکړی شوی.
اصل کې زمونږ د غونډې مطلب دا دی چې زمونږ سومرم په دې صوبه کې زمونږ تحصیل کونسل جوړ دي چې د هر یو تحصیل کونسل د پاره خپل یو تحصیل ډیولپمنټ پلان موجودی او هغه تحصیل ډیولپمنټ پلان در روان درې کالو پنځو کالو لپاره چې زمونږ کم متعلقه تحصیل دي چې هغه په دې کې خپل ترقیاتی ضرورت او ترقیاتی ترجیحات په دې کې واچي او د کونسل نه پاس شي او آینده دور کې هغه په دې باندې خپل عمل وکړي. نو دا د ګورنمنت اف کی پی چې کم د لوکل ګورنمنت اکټ قانون جوړ لې کم چې تغې ترمیمی قانون 2019 د لوکل ګورنمنت اکټ چورته ویل شي هغه جوړ دې. نو دا هغه تر لاندې دا غونډه دا چې کم پی ان ډی گائیډ لاینز دی رولز اف بزنس چورته ویل کیږي.
روزانه کې د نرخزیانو مسلې او هغه لپاره ترقیاتی کارونو کې برخه په اړه وینا کوونکی نادیا خان چې د سواد نرخزیانو اتحادیه مشري هم کوي مشال ته ویل چې قانون کې د هغوی لپاره هم ترقیاتي بجټ کې برخه وي خو دوی ته پام نه ورکولای کیږي.
نن موږ خو لکه په معاشره کې موږ ډو څوک ایکسپټ کړی نه نو دوی لپاره کاري چې زمونږ چې کومې مسلې د اسپیټال شوې د نور د سیزنو زمونږ چې کوم بنادرا کې شوې د بلډینګونو مسلې شوې نو چې دا موږ ته مخې ته بوزي او زمونږ د کاروبار د پاره هم صدقه کوي چې را موږ د ترانسجنډر چې کوم دي د ایشو ختم شي چې کوم پکې ډانسونه کوي هغه ډانسونه لزی چې کوم نشي کولای چې کم از کم هغه ته ماشين وغیرہ میلو شي چې هغه د خپل کار روزګار کوي.
د سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر ای ڈی او فضل خالق خان وای چې داسې تربیتی ورکشاپونه زکه پکار دي چې اکثر بلدیاتی نمائندګانو ته د خپل اختیار او ترقیاتی منصوبو جوړولو په اړه معلومات نه وي.
زمونږ کم ګورنمنت ملازمین چې هغه ته هم دا کلیر شي او د عوامو ته هم دا کلیر شي مطلب چې زمونږ په ترقیاتی کارونو کې زمونږ سر ول یا نور پلاننګ کې زمونږ سر ول نو هر سړی په دینه خبر شي او به وږي مطلب دا کم کار چې د هغه په دسترس کې حکم چې د سرکاري ملازمین په دسترس کې هغه به اسانی به هم راشي ځکه چې بیجا تنگول یا بیجا رتل بم ختم شي او دی کونسلرانو ته او دی منتخب نمائندو ته د سر سره کمیونټی ته هم دا خبره پکوته شي چې زمونږ په دې کارونه کې موږ خپل رول ادا کولای شو.
د تحصیل کابل بلدیاتی نمائندګانو مشرکونکو تحصیل چیرمن سید خان تربیتی ورکشاپ په ختمېدو مشال ډېر ټول چې داسې روزنې پکار دي خو بلدیاتی نمائندګانو سره دا وخت څه قسمه بجټ نشته باید د بجټ ورکولو په قانون دي هم عمل وکړي شي.
د دې ضرورت خو دنن دوه کاله مخکې وو چې کله زمونږ نوې سیشن او ضرورت بلکې نه د شروع راسي بلدیاتو دا نظام روان دی چې دا پلانونه کیږي خو زه دا خبره کوم چې د عملی شکل بیا ورسته نور کوي خو کله ګورنمنت ختم شي یا هغه په نیم سیشن کې هغه تقه سي ادوره پاتې شي نو زما خو خپل دا تجویز دی چې دې څه کوي هم درې قوم نه پاره کې قبلدیاتی نمائندگان کم کوي چې د عملی شکل ورکړي شي.
یادې اداروي چې سواد کې بعد د تحصیل چارباغ بابوزي او نور تحصیلونو کې هم داسې تربیتی ورکشاپونه کوي چې بلدیاتی نمائندگانو او سرکاري ادارو ته قانون کې موجود اختیارات او ترقیاتي کارونو په اړه معلومات وشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه ورې دي. جنوبي وزیرستان په انګور اډا کې ل شپږ میاشتو راهیسي هغه احتجاجي پرلت چې د تعلیم، صحت، بنیادی سہولتونو غوښتنه کوي او افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط نه مني پر ضد دوام لري. د دوی په خبره حکومت ورسره د شپږ میاشتو تیردو باوجود هیڅ ډول مذاکرات نه دي کړي او نه یې ورله غوښتنې پوره کړې دي. بل پلو د احتجاجي ناستې یو مشر محب وزیر مشال ریډیو ته حکومتي چارواکو د انګور اډې د سیمې خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مخ کې مشکلات جوړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو چې حکومتي چارواکي یا ځایي پارلماني استازي په دې اړه سوي.
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر په دغې براک شوی وایي
انګورا ډې پر لټ میش په کینه مطالبه کښې نه ولای رای په شناختي کارډ باندې مخکې میژ انټري کړه. اوس د میژ نه د پاسپورټ ډیمانډ شي، د پاسپورټ خلاف میژ ور وتلي. ورسره د میژ د انګورا ډې چې کوم د ایجوکیشن سیسټم دی، ورسره د میژ د هیلت کوم نظام دی، ورسره د میژ چې کوم نیټ نیټورک کمیونیکیشن کوم نظام دی، دغه نه میژ بالکل محرومه یي، هېڅ قسمه سهولیت نشته. در نه دا چه مهینې کښې اوسه پورې میژ سره چا مذاکرات نه ډېر کړي، خپل خلک یې بند کړی دی، په پاسپورټ باندې خلک چیر اوسي. د موږ خپل بچون ها نن دیارلسمه ورځ ده چې په باډر یخ طرف ته وي سور دي، د اړولې دو طرف ته در کاږي، هېڅ قسمه اجازه یې میژ ته نه ده میلاو شوې.
په احتجاجي درناک نوشت وحیدالله وزیر ویایي،
میژ خلک د سخت ستونزو سره مخامخ دی چې کومه اویزا یا پاسپورټ دا میژ ته نه منظور دی. دغه وجه دغه دو چې د میژ اولاد په دوه لوري باندې دی، د افغانستان په سایډ باندې یو ورور وي، یو یې دله د پاکستان په سایډ باندې وي.
مشال ریډیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې ته کښې شوې، د هغوی ځو په دا رنګ وه. د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د انګور اډا سرحدي دروازې باندې افغانستان ته د تګ رو تګ د پوره د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستلې سره د دوی وتلس غوښتنې منلې نه وي، تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د غنمو د خرڅولو په بهیر کې د ځنډ په اړه د کروندګرو له احتجاجونو وروسته د غنمو د پیرلو هدف له 14 لک ټنو څخه 18 لک ټنو ته لوړولو امر کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف اړوند چارواکو ته هم لارښوونه کړې ده چې د کروندګرو سره د مرستې لپاره غنمو اخیستل زر پیل کړي. د وزیر اعظم د دفتر څخه جاري سوي بیان له مخې شهباز شریف دا هدایات د خالی پوره د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عرب ته د تللو څخه وړاندې ورکړی. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اړوند چارواکو ته حکم کړی دی چې له زمیندارانو غنم اخیستل زر پیل کړي او د 14 لک ټنو په ځای 18 لک ټنه غنم واخلي. د دا حکم له هغې وروسته وکړو چې کروندګرو د حکومت لخوا له دوی نه د غنمو په اخیستلو کې د ځنډ خلاف احتجاجونه وکړل. زیاتره احتجاجونه په پنجاب کې وشول ځکه چې پنجاب صوبه په پاکستان کې تر ټولو زیات غنم تولیدوي. مرکزی حکومت صوبایي حکومتونو ته هم ویلي دي چې د غنمو اخیستل پیل کړي. د سند او بلوچستان حکومتونو پریکړه کړې ده چې 40 کیلو غنم به په 4000 روپۍ اخلي، خو د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو دا بیا 40 کم 4000 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا دا پریکړه هم کړې ده چې 4 لک ټنه غنم به اخلي. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو په 8 اپریل ژورنالیستانو ته وویل چې دوی به زیاتره سودا له ځایي زمیندارانو کوي چې هغوی ته ګټه ورسوي. د خیبر پختونخوا کروندګرو د خوراک د وزیر د خبرې هرکلی کړی دی، خو وایي چې د غنمو بیه اوس هم ډیره کمه ده. په دې حکله د خیبر پختونخوا کسان کوآرډینیشن کونسل جنرل سیکرټری لیاقت یوسفزی مشال رډیو ته وویل،
حکومت پاکستان یو ډیره غیر ذمہدارانه فیصله وکړه. په فروری په میاشت کې دي بار دنیا نه تقریبا 22-23 میټرک ټن غنم چې کم دنو دا درآمد کړل، چې هغه په وجه باندې مارکیټ کې دا بحران شروع شوی چې کم نرخ حکومت 3900 روپۍ پر 40 کیلوګرام مقرر کړو. نو نن په اوپن مارکیټ کې 3000 روپۍ باندې څوک چې کم دنو 40 کیلوګرام غنم نه لی. دې سره سره چې کم کلایمیټ چینج دی، د موسمیاتي تبدیلو کم اثرات دي، نو زمونږ په خیبر پختونخوا کې د بارانونو چې راوس کم لړۍ شروع ده، نو هغه په وجه باندې د غنمو فصل ته ډېر زیات نقصان خطره ده.
ظاهر شاه تورو په نوخار کې د یو ګودام د دورې په مهال وویل چې د غنمو اخیستلو لپاره یوه 15 کسیزه کمیټې هم ټاکل شوې ده چې شفافیت یقیني کړي او د کروندګرو ګټه خوندې کړي. خو په سوابای کې یو زمیدار مقدم خان د یو پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل،
په غنمو باندې نن سبا کومه خرچه کیږي هغه ډیره زیاته ده، لکه زمونږ په شپږ کناله غنمو باندې چې کله مو اوبه کول نو د مشین د اوبو د مشین 3500 روپۍ خرچه په یوه پیره باندې راغلی ده. داسې پیسټیسایډ استعمالول، تریشر کول، یوی کول، نو په دې قیمت کې خو زمیدار ګټه په نظر ناراضي او نقصان دی ورته. نن سبا چې انفلیشن ته وګوري او د نور سیزنو قیمتونو ته وګوري نو هغه ډیر زیات دی.
د خیبر پختونخوا په شان د بلوچستان حکومت هم د 15 لک ټنو غنمو اخیستو پریکړه کړې ده. دا پریکړه 13 اونۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشري د بلوچستان وزیر امیر سرفراز بوکټي کوله. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې دوی صرف د خپل ضرورت لپاره غنم پیدا کوي او په حکومت یې ډیر کم زمینداران خرڅوي. په بلوچستان کې د کوټه د کروندګرو یو نماینده حاجی نثار احمد عمر په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
دغه زمینداران چې کم غنم کړي اوس یا په پشین کې په ټولو زمینداران کې په دوه کسانی چې هغه غنم خرڅوي، نو تقریبا نورې ګرده د خپل کور د خپل ضرورت لپاره دوی نه وکړي چې خپل د کور ضرورت د کال په پرایس د کلاسیفلا خاتم زمینداران سته چې غنم خرڅوي هغه دون غنم نشي پر کوي وګورم چې د 10 ګونې به د کور کیږي د خاندان او یو 100 ګونې به زیاتو به اخیستي هغه پر د علاقه باندې خلک د خپل ضرورت لپاره د نږدې غنم پیدا کی نو وایخه به ځان تکشیش او دا ډیر مشکله ده چې په بلوچستان کې د دون غنم پیدا کی.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو ماهر خلیق کیانی وایي چې د حکومت د غنمو اخیستو پالیسي ډېرې ستونزې لري ځکه کروندګرو ته ګټه نه رسیږي. د پدې اړه د مشال لډو پښتنه داسې ځواب کړه،
پنجاب نے اپنا جو 5 ملین ٹن کا جو وہ لینا چاہیے.
پنجاب صبح ہر کال 15 ملین ٹن غنم اخلی، خدا زلی دا خستون انکار کر دے او نئے پیسے برابر کر دی. اس صورتحال دار چ پونی ملین ٹن کی 15 ملین ٹن غنم اخستون کی صبح انکار کری او دا ترٹولو زیاد غنم پیدا کون کے او ترٹولو لوے صبح ہم دا نو بحران خو بخامخا جوڑی گی. ٹولو اڑوند خو تو پکار دے چیوز یقینی او دے مستقل حل رو بسی کنی رتلون کے کال بکروندگر غنم نہ کری او دا خوراک تا کمی بحران بر مختشی
وہ سوئنگ نہیں کریں گے، فوڈ کرائسس ہونے کا اندیشہ ہے.
اٹکل کے دوچ دیزل با پا پاکستان کے لیے زیاد غنم پیدا کی گی. خونگران حکومت تا باہر نہ غنم را گوختی ہو. وزیر اعظم شہباز شریف تا دے معاملے دا پلٹن حکم ہم کرے دے. دا غنم پا بحران پا قومی اسمبلی او دا پنجاب پا اسمبلی کے ہم بحثونہ شوی دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. د پاکستان د شماریاتو ادارې ترمخه د ملک آبادی د وخت له 40 کروڑ څخه اوښتی ده چې د نړۍ د ټولي آبادی چې څه باندې 8 اربه ده شاوخوا 3% جوړیږي. پاکستان دا وخت په نړۍ کې د آبادی له پلوه پر 5 نمبر دی. پوهان وایي چې د پاکستان د پرمختګ په لار کې غټ خنډ مخ پر زیاتېدو آبادی ده او باید سیاسی ګوندونه او حکومتونه دا په خپل لومړی توپ کې واچوي. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د بهبود آبادی یا پاپولیشن محکمې په خوانی مشر فضل نبی وای چې پاکستان کې د آبادی زیاتېدو او پیدایش شرحه 2.55 تر رسیدلې را کوم چې ډېره لوړه ده. دوی وای که په دې په بیړني بنیادونو قابو ونه موندل شو نو د هیواد په معاشي او ټولنیزو ستونزو کې به نور هم زیاتوالی راشي. دا چې کوم داسې اسباب یا علتونه دي تا کوم لوجې چې آبادی باندې قابو نه موندل کیږي، نو نوموړی وای په پاکستان کې کم تعلیمي شرحه، ناپوهتیا او بیا د حکومتونو او سیاسي ګوندونو نه پاملرنا هم دا
ما څنګه وې در پولیټیکل کمټمنټ کمې او دیم دا چې کم لټریسی د کنه سپیشلی فیمیل لټریسی چې فیمیل لټریسی سره د فرټیلټی ډایرکټلی مطلب دا غي انورسټی دغه چې ایجوکیشن زیاتیږي نو فرټیلټی کمیږي او بیا دا وې مکان سره چې پاکستان کې یو چې ال د فیمیل لټریسی ډیر زیاته کم ده څنګه چې زموږ د پښتونخوا د مرج ډیسټریکټس دی د فیمیل لټریسی ډیره کم ده او نور کم چې زموږ هغه مذهبي یا ریلیجیس پرسپشنز ویو کنه نو هم ټو ان ایکستنت تا خو زموږ ګوره د سرویسز د اسسیبلټی ایشوز او سمشتا د ایویډنس بیسټا نو دا ټول داسې عوامل دي کنه چې هغه موږ یعنی هغه موږ هغه منسترګو نشو پټولې
دوی ځاتوي چې پاکستان د نړۍ هغه اتو هیوادونو کې شامل دي چې 2015 کال پورې به د نړۍ زیاتیدونکو آبادی کې 50% برخه چوي د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د پاکستان آبادی دا وخت د 30 کروڑ نه سیوا شوې ده او مخ په زیاتېدو ده دا چې د بهبود آبادی یا پاپولیشن محکمه په دې اړه څه ګامونه پورته کړي او یا پورته کوي نو خیبر پښتونخوا کې د یادې محکمې مشره عائشه خان وایي چې د دې په هڅو خیبر پښتونخوا کې د پیدای شرحه تر ټولو صوبو کمه ده خو وایي ډېر زر به نور هیواد کې هم دا راټیټه کړي
مختلف موبایل هاسپټلز کې مختلف فیسیلیټیز دي چې کوم فیملی پلاننګ سرویس پرووایډ کوي او دا موږ مفت پرووایډ کوو او دا فوکس چې کوم دی زموږ کوم اړې بوان دي اسلام چې کوم دی دا کې کنه سټیز کې دا فوکس موږ ټول خلکو اویرنس لپاره خپل چې کوم ډیسیژن میکر چې کوم چت لیول باندې دی آی اویرنس لپاره عام کمیونټی اویرنس لپاره چې کوم انفلوئنسرز دی آی اویرنس لپاره چې کوم میلز دی آی اویرنس لپاره چې کوم علما دی اویرنس لپاره دا مختلف ایکټیویټیز موږ کوو پکې سیمینارز وی یا میټینګز وی یا میډیا باندې موږ سره اختیار وی سکولز کالجز کې سره سره موږ پروګرامز وی ځکه چې خلکو کې اکسپټنس دومره نشته
نو موږ جاتوي چې دوی هڅه دا چې ټول اولس په خصوصو دغه خلک